رزوانه مراد باشید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په باب راپورونه او مطالبه اوري. دا هم اوري چې په هلمند کې ځوانانو په هماغه ځای کې چې په لشکرګاه کې 14 زیات کسان وشل خیمه درولې. وایي چې تر هغې به دغلته وي تر څو چې طالبان سولې ته مخه نه کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سر کې پام وکړئ د 7 مهمو خبرونو ته. د ازبکستان پایتخت تاشکند نن د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربه دی. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وچل شوی دی او د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې وټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. د خبرونو تفصیل. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمیزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر وایند په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. هغه ویلي ولسمشر سربیر د افغان ولسمشر سربیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګریني د روسیې ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا نواب په نوم د وسلوالو قومندان پرون مازیګر په پولیسو باندې تر یو ناکامه کمین وروسته وشل شو. ښاغلي خاشي وویل چې د هغه دوه ملګري ټپیان دي او پاتې 15 کسان له سیمې په تېښته بریالي شوي دي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د خپل یوه ملګري وشل کېدل او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د غوراوی سیالیو په پایلوبه کې پرون یک شنبه ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او وکړه شول چې د لسو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي ټورنمنټ اتلولي خپله کړي. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ او د ویسټ انډیز لوبډلې له 204 ډیرو منډو ته پرېنښوده. په ځواب کې افغان ټیم د هدف په څلوېښتو اورونو کې پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 4 منډې جوړې کړې.
My form is coming is the right time because my team is need to my
شهزاد وی په یو حساس وخت کې زخلو بیګم ما دوه ورسته لوبي ډېرې خې تر سره کړې. لومړی مونږ نړیوال جام ته وتلو او اوس د اوس د اتل شو. زه په خپل ملګرو ویاړم. افغان بالرانو مجیب رحمان 4 وکټې، ګلبدین نائب 2 وکټې، شرف الدین راشد خان او دولت زدران یو وکټه واخیسته. د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. دا خبره د سعودي عربستان خبري اشانس الخبریه د دې هیواد د پوسټ په حواله کړې ده. په دې راکټي بریدونو کې لږ تر لږه د یو تن د وشل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. چارواکو ویلي دي چې مرګ ژوبله پر ریاض ښار د ویشتل شوي میزایل د پرچو د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د یمن حوثي یاغیانو ویلي دي میزایلو د ریاض نړیوال هوایي ډګر په نښه کړ. سعودي عربستان تر دې مخکې ایران تورن کړی دی چې حوثي یاغیانو ته لری واټن ویشتونکي توغندي ورکړی دي، سره له دې چې امریکا او سعودي عربستان شواهد وړاندې کړي دي چې دا توغندي ایراني دي، خو تهران بیا دا ردوي چې ګواکې حوثیانو ته دوی توغندي ورکړی دي. راپور نوې د روسیې په سایبریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي او 4 نور ژوبل دي. اور د کیمیروفو په ښار کې چې له مسکو څخه 3000 کیلومتره لرې واټن لري لګېدلی دی او د ژغورنې ډلې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. د کیمیروفو ښار د بیړنۍ حالاتو د ادارې مرستیال بوریس دیدیوخین وویل تر اوسه 10 مړي راوستل شوي چې په وینا یې پېژندنه سخته ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې په مړو کې 9 ماشومان هم شامل دي. تاس خبری آژانس بیا وی چې د اور لګیدنې په پیښه کې یو څلوېخت ماشومان لا درک دي. د اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی او چارواکي وایي پلټنې پیل کړي دي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. که څه هم خلکو ته حق ورکړ شوی چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو ټول کاندیدان بیا د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وفاداره خلک دي. د ولسمشر شپږ دېرش کلن زوی سردار بردی محمدوف د دې ټاکنو یو مشهور کاندید دی. ډېرو کارپوهانو ویلي چې سردار به د ترکمنستان راتلونکی جمهور رئیس وي. رسمي شمیرو ښودله چې 92% خلکو رایه ورکړې ده. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. په تاشکند کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې د امنیتي همکاریو په باب خبرې کیږي. د چارو کارپوهان وایي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
فکر کوم چې تاشکند کانفرنس ډیر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او هلمند ته ځو چیرته چې په لښکرګاه ښار کې د وروستۍ چاودنې په ځای کې ځوانانو خیمه وهلې ده او وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی. تاسو اورئ روزانه پاتېهي دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده. د سولې پروسه او سیمه ییزې امنیتي همکارۍ د دې کانفرنس د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم په خپله وینا کې ادا کړي. سفیلا سنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې نړیواله غونډه د سولې په پروسې او سیمهیزو او امنیتي همکاریو متمرکزه ده. د ازبکستان د ولسمشر ویاند کامل علم جانوف په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به له خپل افغان سیال اشرف غني سره کنفرانس ته وینا وکړي. ښاغلی علم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند د ورځنی کانفرنس داسې وخت ترسره کیږي چې د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د همدغو وړاندیزونو په سر تخنیکي بحث او پریکړې کیږي او هیله ده چې ګډونوال د افغان سولې له پروسې لا زیاته همکاري څرګنده کړي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کانفرنس نه توقع لرو ځکه چې ډېر لوړ پورې حیاتونه د منطقې او نړیوالو سطحه نه راغلی به یو انشاءالله. هیله مند یو چې ښه قوي او په کلکه بیا هم ملاتړ وکړي د افغانستان د سولې پروسې بل د شکه د کابل دوم بهیر کانفرنس په ازبکستان کانفرنس کې تعقیب کیږي او بیا هم تخنیکی بحث کیږي ورباندې او سیاسي تصمیمونه نیول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د تاشکند کانفرنس د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي او افغان حکومت باید افغان سوله د نورو په ګټو پوري تړلې وبولي.
د
تاشکند د کانفرنس د ګډونوال د ترکیب په لحاظ باندې د ترین دی دلته روسیا د افغانستان له حالات ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخیلېدو هیله لري. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي دپاره فرصت پیدا کړي.
افغان حکومت وایي د تاشکند په کنفرانس کې د کابل د پروسې پریکړې تعقیبوي. د حکومت یوې سرچینې وویل له ازبکستان سره به د ملګرتیا په دغه نوي باب کې د اړوند مسایلو د ښه څېړلو لپاره دایمي کمیټې جوړې شي. د تاشکند په کنفرانس کې به په پای کې د افغان سولې او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه د څېړل شویو مسایلو یوه اعلامیه هم صادره شي.
و امریدل چینن په تاشکن کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. افغان کارپوهانوی د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم سره زموږ همکار سیفی الله ستانکزي مرکه کړې ده، او په سر کې ترې همدا پوښتنه کړې ده چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریس مثبت اغیز وکړي. نوموړی وایي
د تاشکن دغه ناسته په دې لحاظ باندې ډېر زیاته مهمه ده، یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کیږي چې موږ ور د مخه طالبانو ته د صلح پیشنهاد کړی دی، او دلته حد اقل باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیه د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخیلېدو هیله لري، او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي چې یو هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې هغه کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي دپاره فرصت پیدا کړي، او د افغانستان حکومت حد اقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوالو ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوو دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند دغه کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنا لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د صلح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي، تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي، بلکې یو سوله ییز حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کیږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې وشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول، او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دریمه اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، او یا هم د ترکیب په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی، همدارنګه د هغه میکانیزم در رامنځته کولو چې هر هیواد پکې ځان لورای وګوري، داسې یو هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا دغه کانفرنس چې وارد مخه یې اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په غوږ کې برخه واخلي. نو اصلا د طالبانو ته حضور مسله ته مطرح نه ده، که څه هم د انډونیزیا په کانفرنس کې معاهده لومند چې طالبانو استازولي بدل ته اوسې کال ته د افغانستان جګړې بحث او د قرآن او حدیث او د دنیا احکامو په محدوده کې اول کله چې تاشکن کانفرنس په دې کې نو د دنیا بحث په دې کې دنیا ترمنځ د شکلو شکایتونو ګلو بحث د طالبان ته فکر کوم چې وسړتیا نشته.
د کابل پروسې طرحه چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوه په دغه کانفرنس کې باتمن څیړل کیږي، داسې گنجایش به ولري چې ځینې وړاندیزونه پکې راشي دغو سیمه ییزو لوبو دریزونو سیاستونو ته په کتو؟
د ولسمشر غنی وړاندیزونه ډېر زرین وړاندیزونه دي، له دې غوره وړاندیزونه نه چا کړي دي او نه به څوک وکړي. زه چې کله د صلح بحث کوم په درې مرحلو باندې ویشم، یو د نیت مسله ده، بل د الفاظو مسله ده، بل د عمل مسله ده. نیت د هغوی سره خپل دی، د حکومت سره الفاظ ډیر ښکلي وړاندیزونه ډیر ښکلي وو، دا چې اوس په عمل کې پیدا کیږي که نه دا اصلا د طالبانو د اقداماتو پورې اړه لري. زه باور لرم چې بیا هم روسیا او چین د افغانستان له حالاتو ځکه اندېښمنه ده چې دلته که طالب سره صلح کیږي هم بیا د ثبات مسله د سوال سره مخ ده. نو فکر کوم چې دغه میکانیزم یا د پروسی په کیفیت کې د بدلون خبره به حتمن کیږي ترڅو د صلح سره ثبات هم راشي او هغه خطرات چې روسیه فکر کوي چې هغه ته متصور ده د هغوی د مخنیوي لپاره به هم تر بحث کیږي. ولې دا به راتلونکي ثابته کړي چې ګواکې د افغانستان د صلح سره ثبات هم سیمې او نړۍ او افغانستان سره ځي کنه.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اهلي اداره او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې زیات شمېر ښوونځي بې ودانۍ پاتې شي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي چې تېر کال یې د ولسمشر په حکم د پوهنې په وزارت کې د فساد موضوع څېړلې وایي په ډېریو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې هیفو مل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا فساد ردوي خو وایي دغه وزارت ته کله هم دومره امکانات نه دي ورکړ شوي چې خپل ستونزې راټولې او ښوونځیو ته معیاري ودانۍ جوړې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږکال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هیواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او دغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې هیفو مل شوي دي. نادر خان کټوازي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس جمهوري پور سره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شوی او هغه پیسې وتلې دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانستې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته ویل:
ما یک بررسی بسیار مجانبه را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې ډېرې هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو تر څنګ موږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیست په مراسمو کې وویل: له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,403 ښوونځي فعاله دي چې لډلې څه باندې 9000 خونځي ودانې لري او پاتې به سرپناه دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کیږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 6000 خونځیو لپاره نوي ودانې جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د خونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي، خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
له دې سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلې، خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه، ځانګړې بودیجه لکه اوس چې $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي، دا موږ ته نه و راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 500 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي، موږ
له غو نه ډیره ښه استفاده کړې او ودانۍ مو جوړې کړې. ښاغلی حقملوی، سږ کال به افغانان هر ورځ یا لږ تر لږه هر اونۍ د یوه ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوزی وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یا د برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
و بجی اته بجی او شل دقیقې له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د طالبانو د پخواني مشر په اړه په یو مطلب کې لیکي اختر محمد منصور د 2014 میلادي کال په پسرلي کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت د نیولو چانس له لاسه ووت. واشنگتن پوست لیکي د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د 4 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي وو. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی، د طالبانو د وخت د مشر پر راڅرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته شوی و چې هغه ونیول شي، خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوست په لیکنه منصور دوبۍ ته یوازې 2 ورځې وروسته له هغې تللی و چې د طالبانو چارواکو په پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم ښایي خیانت منصور دې ته پرېښیوي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوست په لیکنه ولې او د څه لپاره متحدو ایالتونو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کوو چې کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني، دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د طالبانو لوړ پوړی مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کیږي او هغه په نښه کیږي، دغه جګړه به چې 2018 ته داخله شوې په څه ډول پای ته ورسیږي. بلې امریکایي ارکانسس ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی او لیکي له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کیدای شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یوه باثباته حکومت لپاره اساس کیږدي. د ورځپاڼې په وینا دا ځل امریکایي قومندانان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد افغانستان ته د خپل 5 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبینۍ سره بیرته ستون شو. هغه په دې سفر کې له ډېرو خلکو، له افغان ولسمشر، نورو افغان چارواکو او له امریکایي قومندانانو او دغه راز له نویو امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې دی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. ډانفورد په بګرام کې هغو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د نویو 800 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي دوی به خپله خیمه ټوله نه کړي. دا خیمه دوی په لښکرګاه کې د وروستۍ چاودنې په ځای کې درولې ده. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لښکرګاه د دې وروستي برید په اعتراض کې دا خیمه وهلې ده. خو د هلمند د خلکو دغه غوښتنه به طالبان چې کلونه کېږي په دې ولایت کې جنګیږي او ډېرې سیمې هم په واک کې دي ومني او که نه. زموږ همکار محمد الیاس دایی د ځوانانو یاد خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې نور حال راکوي.
د تیری شپې له ځایه د خیمې پړې بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوې ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي.
دلته داخله کیږي زبردست
یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بستی نور ستریو دغه دی تاسو اوري روزانه پاتهی دی روزانه تابوتونه دی روزانه وژنې دی نور لا ستریو له دې جنازو څخه نو خلق په تنگ سوله خلق دای په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډیږي او په طبيعي ډول ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته لدوار څخه بغواړي چې نور سره کښینی او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروسی.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوځې د تور ټانګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مساکله کې مخامخ ورسره خبرې وو چې یا دغه ټول وژنه
چې کیسه ختمه شي کیسه خو مدغه ته جوړه کړې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنی پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلې دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیاتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښینی څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي. د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او به د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغه سي پیخه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې 14 کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنگی دلی دي او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وایي که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختیږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې ور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کیږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه سوي دي. اوس که دوی کښینی نور خو بیا څوک نسته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول 24 بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسان ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زم غږ له ازادي رادیو اورئ. راپورونه او رسې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې بهر ته سمندر ته د ورغورځول شو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
آیا له دې خبرې یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې لا اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې نه 10,000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخوانی اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څیړونکو اټکل کوو خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څیړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څیړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 99.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث د اجنډا موضوعګانې دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی. د جوزجان امنیتي مقامات وایي دا قومندان پولیسو ته په یو ناکام کمین کې وشل شو. طالبانو د خپل ملګري وژنه تایید کړې ده. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغانستان د غوراوی جام په وروستۍ فاینل لوبه کې پرون ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. د سعودي عربستان هوایي ځواک تیر شپه هغه اول لري واټن وشتونکي توغندي په هوا کې لمن زیوړل چې د یمنی یاغانو لخوا وشتل شوی. سعودي مقامات وي په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وشل شوی او د نور ژوبل دي. او راپورونه وایي چې د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 3 شپته نور ژوبل دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم می شمس الحق علیزی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیم میاشت مخکې لنن څخه د شپې پر 12:30 بجې د شپږسو څخه الا تر 200 نظامی عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې و ډیر لیري دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغه سي رالی چې د ډیرو غټو تیارو د خواته دوی اکمال کېدل او په تفصیل او خفیفه طلا مجهز و دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی د عام خلکو د بېګنا خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه 14 نفر زموږ بېګنا وطنداران په شهادت ورسېدل، 25 نفر یې زخمیان کړل، 15 ارادي کېدل، پېټې اور واچوي، 19 ارادي موټر یې د منځه یووړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو تشریکي مسایي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل چې زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوسه سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداري مالداري صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق و هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه بې ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ.
دا پیښه چې وشوه ستاسې په خبره یوه نیمه میاشت پې تېرېږي، تاسې او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والي یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل، نور یې نو ټول ظلم کړی دي، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامیده ومایوسه کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلې، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه و چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، 50 نفر زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په هیڅ د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړ چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نور مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی، دولت باید جبران خساره ورکړي او زموږ د خلکو نه بخشش او معافي وغواړي چې په آینده کې بیا دغه چې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه سي. نه انکشافي متوازن مو ولیدی، نه امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی، نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې رانه سي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیله و ارزو دغه و چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نه سم تلای د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعت پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي، او په آینده کې دغه چې بېرحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغه چې بېګنا او بې دفاعه خلکو ترسره نه سي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغه چې یو غیر انساني عمل وسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه. ځواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس ټیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه مو وکړه، دولتي ادارو ته خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپینګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مې ستاسې نظر وغوښت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وکین چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا وو چې تقریبا 6 کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې رینجر وو یا هموي وو، هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول وسوځول شول لمن دولاره لوځنه اصلي هیڅ ونی ول شول ځنه را انتقال شول او ځنه همغه ته کې لمن ځای وړل شول چیرې د خلکو څخه پیل شول او بل اخره د لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ور باندې او د قوم د استازو چې خپل د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو او قومي مشرانو هغه خپل ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو او د ولایت ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوک نیول شو هغه بېرته ورته خوشي شول هغه ورته وسپارل شول که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي او یا دوی خدای نه خواسته دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د عرض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا عرض پاڼه شریکه کړي تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي او په هغه ځای کې کتنه کوي یا په هغه ځای کې سروې کوي او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نه خواسته دوی ته هغه څه چې دوی خصوص کې هغه د نظر ورته نیول کېږي خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتینو مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي او هغه ځای کې چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي نو ملکي کسان د ژوند د ژغورلو د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي هلته دوی کولی شي چې د خپل عرض پاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي او هر وخت ولایتي ادارې دروازه ورته خلاصه کړي کولی شي چې مراجعه وکړي
یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري یعنې تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي نو یو قانوني چلند به وشي او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي
بله واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي او واقعا دوی زیانمن شوي وي هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ وسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي او د ستونزې هلته تدابیر ونیول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
درنو او قدرمنو اوریدونکو د سلام پوړنې کولو او همدارنګ د نوې کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم دغه خبرونه چې د نوې کال لومړنۍ خبرونه ده نو د نوې هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خپرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ او که چیرې مو د خپل کوم دوست په حق له معلومات تر غوږ سو نو شمیره یې ولیکئ دا هم د دوستانو پیغامونه
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغه په زیارت کې ما داسې یادلې پېژنم نه ما را ودلي و زموږ دوستان و هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور په دشماره هم پوهېږم دغه شماره راکه ورکړي اسلام الله نمیز دم نه عبدالرحمن خوند زوی و یوه اعلان ته ورکړې ما شماره ومنه ورځ ما یېرم و په کندهار کې د کندهار حکومت په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه سې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم د چاولین نیمه زمانه د ګریټ ولایت سره زبر تماس کیم بولس د لاس کال کې زبر څنګه کې نه درا کوم نو وسره غلې هم خپل خپل خپلوان را سورک دي که څه غواړي نو په کوم مقصد د تلاش به کړی ما چې ټول نمبر دي 0 و 0 اته یو ول د تلویر و تلویر د ټلیفون شماره پلا بیا و 0 و 0 اته یو ول د تلویر و تلویر. السلام علیکم.
سلام علیکم زه تاسو ته نور ماکم سوالیس کا سلام نو عام د تاسو مسته یو څه ده مثلا په نامه د علینه د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو مسته دا وایز ما زمان په پاکستان په کوټې کې دی یو زه بای جان نوم یې ابل عبد الله نوم یې ابل مې حکمت الله دی د یو نوینه به سلامت دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نوم یې ابل برسان نوم یې ابل فدران نوم یې غم مشرور زمنه حاجی میرانزاد د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجې د غاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته وتی اواز کوي یان فنان ورغې فصوی مثلا دا حددغه ما ستوش مې ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې د فلسې لري مثلا معلومات کولای شو دا معلومات ورکې معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړي زما ټلیفون نمبر 0 و اته ما اته اته بیا نه 1531 و سلام ته ټول قدر باندې کوم.
السلام علیکم زه د ولادت مل چانه کانتار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هوا کې زه ورکس په لمنه مشکور کښنیانو یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1 ار څوک دا پاک معلومات لري دا د ماتې پنځه مېره ده او زه دلته یو ځای یو څه جام بس دا په ماندا کې د درجه څخه مننه چې موږ پیغام نشري. مننه ځان نومه
درنیا ما د کومې ولایت د خانګا په سمره یو پر د لیمند په منځ کې پوتو د تلویزیون په نامه باندې په تلویزیون په پوتو په دغه تلویزیون کې د خانغه په نامه د ارو سپر معلومات خو یې مازه په دغه شمیره معلومات ولې چې پر وسو نه تلې 0 3 9 و اویا.
بله السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رتون د زړه له سره سلامونه وایم زما نوم عزت الله ځلاندې د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پر کښن موږ کوم ورکتو عجز کې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پوري خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خبرونه نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو عجز پیدا شو ازادي رادیو هلمند د بتلا ځلا خدای تعالی.
السلام علیکم زهیر پان الله خبرې کوم ته د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغ یې لږ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې هم لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل دری ده غیر ذکر دی راتم کله د کوم ځای ما کته شات نزمن میږي کله کار چې خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سوي دي دماغي توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي. یاد غلام حضرت چپلا سید د دې لږ نری وزن دي یو خصي دي نه بخور چې سلاس کار کی سم دم دي د دې لږ در چپلا سید نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر می دا دی 0 1 1 1 3 4 5 6 7 8 یو ری بیا هم 0 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8 سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات زما نوم احمدی د کندهار ولایت نن سره پایډی کوم څنګه یا نه پاتې زما تقریبا د 12 سال کې د بلابود دې مر سره سره یو خبر نوم چې فلاشي یې د پلان د فلاشي او د عراق په کار مستوري په اړه څه په اړه معلومات غواړي په دا نمبر یې نو سره اړیکه نشي څه پر بیا د سر دې ولس پاړس سلوت ازادي راځي چې دې راځي.
بلي السلام عليكم. نن من ویده ده خوست خبر کام زه تقریبا درست کاله کیگه چی ده سال کورونای چی خبی درکه هم چی کلا ده پاکستان چی خرطلا قسم زه آخ که تسلور و کلوم و دلت دی و کورونای سر و سیدم خوست آخ کورونای ده ما سر زلم تایی که چوک دما کورونای نو آغا گاوری و یا بلده چوکی چی چوک نلاری او زه سر او سیگم ما سر ده دیش نیده تاز دنگو آهی سه پر او سلور شپیتا نه یا نتالش یا پنجوس چه بر وسوسه تلوش نه یا نتالش یا پنجوس السلام.
ګران اوریدونکو، دا و د ځینو پیدا سوو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښې اوریدلی وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کښېږدو.
یا شید سوی دی در پلار نمی خدای نظر یا پلار دی در در نم لالنا دی در دول اسکال که زی خواهشی هم زمان در پیغام دی چه از دی رجیت نزنگونی.
بلی اسلام علیکم، زی محمد سرار زابل ویت مرکز خلاص مکیس که تا پیغام کاست پر دومه چیز ما یو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پر کوچی دی در شمار رو کار که چی نظر کسوی دی که هر مسلمان رو در حق معلومات لری او یا ناسی ولاو سلری نو کولا چی مصفریش مارا باجی تماز مصفر تماز و نسی سکراویا اتو جیر سیو نویش سواتلت
زانا سیبگل دنگ رهار و لید درودات و لسوالین تا سر فاڑی که کم زمانگ یا خوالوان دی جمیل پنامه تقریبا دادری میشی که نادره کده سار چال پا دا دی انسانی دا حمدرده دا لاری نادی منگ سر فاڑی که شی زمان دوش ماری دی یو شماره دا سی پرواوی نوی نه پندر شپک سو دو نه یو برا شماره سی پاتاوی دو سو سلو نوش که تشبار داز نو شماره سلامانی
بلی السلام علیکم ز عبدالله د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور حیات خان یولس کاله کېږي چې ورځ ته یې د حاجي محمد زوی دی د ښکاپر دروازې د علاقې دی یا دېکه پر یو ځای یې موږ ته دې په دغه شمېره باندې تماس دې زموږ سره ونیسي صفر اویا نجش ناویا اووه سوه پنځلس یو ځل یې بیا وایم صفر اویا نجش ناویا اووه سوه پنځلس یادې پر دغه بله شمېره باندې تماس را سره ونیسي صفر اویا شپږ نه اته اووه څلور شپږ اته که دی دا زموږ غږ اوري یا دې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي که یا بل چاته دا معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. السلام
السلام علیکم، زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سپیروانه خبر کوم. زما ورور رحمت الله نومیږي، له څلور کاله کېږي د خپله کوره نه درکه کوي مخکې نه ده مړه ام یې د ژوند درک ده که دی خپل دا اعلان او یا بل څوک د په اړه معلومات لري غټ سړی دی په ژبه کې بنجي دی او په دغه شماره چې زنګ را ووي صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوه ویشت شماره یې وار بیا تکراروم صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوه ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د غزنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی د سرور په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا اکا زوی دی او پاتې سو داسې د یو پنځه ویشت شپږ ویشتو کالو دی شش کال دین دی چیز پاتې مرته معلومه هر مسلمان ورته قیام معلومه یا د مرګ یا د ژوند معلومه کی ورته نو په داسې معلومات زنګ وایي چې پر وسو دعا یا وسو نه یا مسلمان ټول سره جایزه تر لاسه کی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم څه ورک لارم په ځلغانی په نوم باندې وکاله کیږي ونی کور څه دې دره کښوې د کچې ته یو چا مارګرو ته معلومات یا په خبرې مونږه आवाज اوري نو سلام د شوارا له موږ سره تری کومې اړیکه وکړي چې پر و نه درې واره اته چالور درې سات درې آزاد راځونه یو نړۍ مانو په مخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استاشر په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کړي نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر کال مسی دی د ګلاغه او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زمش خپل د زمش غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالي په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شرینی د دلاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپاج شپاج دوا صفر شپاج دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دوغه شمیرو د مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یم د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی. ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی. دا اته کله کېږي چې بداره کا شوی دی. چا راته وویل چې د آزادۍ رادیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کاله کېږي چې په پاکستان کې نه درک دی. خو څو واره داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي نه معلومات به لري چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره دا همکاري وکړي د
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو متاسفانه چې تاسې د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی. نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسې دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستان د نن ورځې د ورک شوو عزیزانو د خپرونې وخت پوره سو. که چیرې تاسو خپل پیغام آزادی رادیو ته لیږلی یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلی نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکي خپرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو او په پای کې تاسو ته د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین شمیرې یو ځل بیا تکراروم ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته ښه شپه او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 12 15.